حکایت لري چې پیسې زیات راځي کله کله په میترونو کې په بلونو کې دوی ته. آیا مشکل پکې که تخنیکی مشکل دی که نه؟ آیا داسې امکان خو نه لري چې د برېښنا شرکت ځینې کارکوونکي مثلا په دې کې څه صلاحیت لري په شکل د اشکالو خپله پیسې زیاتې په بلونو کې داسې مشکل خو نه دی؟
کله چې د شبکه کې انالوګ میترونه وه، د انالوګ میترونه ټول آهسته ګردشي درلودلې، دا و چې مشکل برېښنا مشکل درلوده او مونږ به تللو بانک به پیسې قرضولې، ازبکستان تاجکستان ته به پیسې ورکولې، ځکه چې پیسې مونږ نه درلودلې. ډیجیټل تاسو پوهیږئ چې ډیجیټل یوه ډېره مؤثره او مفیده ټکنالوژي ده. زمونږ او د مشتریانو تر مابین معیار میتر ده، که از ما میتری غلطی او ما غلط میتر خراب میتر به کوالیتی میتر مناسب کری زما قصر، اما دا چې میتر گردش درستی میتر که درجه وی دوی مکلف دی تادیه کی که دوی دا استدلال کوي چې زما چارچرم ګدمه زما باندې پیسې راځي. نو اوس 2.5 میلیونه چارچرونه په کابل کې دي، 2.5 میلیونه چارچر چې په ساکت کې چوخیږي او په هغه باندې مصرف راځي هغه څوک ورکوي؟ نو ډیجیټل ټکنالوژي باندې هر څوک چې چلیپا وسی، هر څوک چې انتقاد کوي، هغه مخالف د پیشرفت ټکنالوژي ده.
یو وروسته پښتنه هغه ده چې پخوا په ځینې ښارونو کلو بانډو هر څه کې چنګکي برېښناګانې ډېرې وې، تر کومه پورې د دې مخه نیول شوې ده؟
مونږ به اصلاحي شبکه شروع کړې په یو وخت حتمان هم لیدلی دی چې په سرکو په سر به ډېر خرابه لینونه و، ډېر خرابې ډکې ډکې پایې به په زرها و میتره به یوه پایه کې نصب و کشالو که نه. نو هغه لینونه هم ټول په کیبلونه په نامه د ای بی سي یا دیږي چې په اوږداره کیبل دي چې دغه نه څوک چنګک نه شي کوی، او کوم ځای کې چې اصلاح پاتې هغه ځای کې مونږ اصلاح روانه ده. خو ټول کابل متاسفانه 80% کابل غیر پلانی ده، هر څوک چې ځای کې وغوړي کور جوړوي او بس عملته بنا کوي او زمونږ لاینې کور په سر بام په سر راځي. نو دا مشکلات واقعا په کابل کې شته او مونږ یې منو، او یو اندازه ضایعات هم په دې کې لرو. کوم ځایو کې چې داسې غیر پلانی کارونه کېږي مونږ یې جلوګیري نشو کوی، مونږ مجبور یو خپل کیبلونه پوهداره کړو او ای بی سي کیبلونه واچو چې څوک لږ نه سر قطنه کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای سا کال د شپې په هنتونونو لپاره د کانکور ازموینه لاغو شوې. ځینې ځوانان د لوړو زده کړو وزارت له دې پریکړې ولې ناراضه دي؟
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. نو د شپې کانکورس یې لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
دا دولت کار وچ کنترول کړی وای، سبا به روزانه پوهنتون هم لغوه کوي چې زه کنترول نشم کوی یا بودیجه نه لرم.
او ولې ځینې احساساتي ځوانان په ټولنیزو شبکو خصوصا فیسبوک کې هغه څه خپروي چې جعلي وي او یا یې پر حقیقت په خپله هم نه وي خبر؟
ولسمشر له یوې وړې ماشومې سره پوښتنه کړې ده، د دغه عکس یو بل ډول سي یعنی نښه یې دلدغسې فوټوشاپ سوی و.
چې کله حقایقو نه خبر شوم چې به مې پوسټ خپل ډیلیټ کړو.
خلک له سپیکر سره بلد نه و، د غره نه به غږ راغی ستاسو امیر کافر شوی دی، خلکو فکر کوو دا غیبي غږ دی.
دوستانو په دې تاندې څانګه کې پر همدغو دوو موضوعګانو غږیږو چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو، د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه هغو ګڼو ځوانانو ته یوه داسې لار ده چې دوی د ورځې لخوا خوارۍ مزدورۍ او وظیفې ته هم رسیدلی شي او مازدیګر مهال په پوهنتونونو کې خپلو لوړو زده کړو ته دوام هم ورکولی شي. خو سږ کال دغه لار د داسې ځوانانو پر مخ وتړل شوه، یعنی د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغو اعلان شوه. ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه ولې کړې؟ په دې وروسته غږیږو. لومړی د میدان وردګو سیدونکي عبدالحق ته غوږدو. دی د خپل یو ملګري کیسه کوي چې غوښتل یې د خپل کور د نیستۍ د غوڅولو لپاره کار وکړي او د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره لوړې زده کړې، خو اوس عبدالحق وای
ایا ملګری مې وخت لې چې پنتون وای د ورځې کانکور ته زړه پدینه شوې نه وای چې خو څه اقتصادي مشکلات لرل وظیفه یې لرله نو بل ورځ مې چې کتل و امتحان څه وخت اخیستل کیږي ما ویل امتحان خو لغوه شي نو سږ کال لپاره خو بیخي محصلین نه نیسي او امتحان نه اخیستل کیږي نو راتلونکی کال هم نه پوهېږم چې څنګه به شي نو هغسې تندی ګونځې شو څه ونه ویل نو ورور له هغه کوټې نه رانه ووت
د کابل اوسیدونکي زاهد هم وایي چې کارونه ټول د ورځې وي که د شپې پوهنتونونه نه وینو ګڼ ځوانان به له لوړو زده کړو پاتې شي
یو ځای کار نشته بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی که هر ادارې ته چې ځې که روزانه کارونه وي او یا که رسمي کارونه وي هغوی له تا نه هغه 8 ساعته 9 ساعته د ورځې کار غواړي نو د شپې کانکورس یې لغوه سوی دی خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي یعنې ناهیلي سوي دي په سلګونو نه په زرګونو کسان چې درسونه به یې ویلي هغه چې اوس یې وایي هغه خوشته خو د سږ کال نوی جذب نشته او ټول کسان چې دلته اوسیږي ځوانان دوی هم دغه ستونزه لري چې کور ورلغاړي د نو مجبوره ده چې د کار تر څنګ درس وایي چې دې غوښتنه ده چې بیرته دغه ستونزه حل شي
دوستانو د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لاغو کېدو خبر که یو خوا د عبدالحق د ملګري په څیر کسان ناهیلي کړي نو بل خوا یې ځینې هغه ځوانان هم په تشویش کړي دي چې د 1993 کال په عمومي کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته نه و بریالي شوي او په دې تمه یې منفقي اخیستې وه چې ګوندې د شپې پوهنځیو لپاره به په کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالي شي وارث بریمان د همداسې ځوانانو یو مثال دی
2002 نمرو باندې بیا د کابل زراعت ورکړی نظر د کور مشکلاتو ته یا ما ته خپله خوند نه راکوه مې نه ویل چې اوس د شپې کانکور چې دا یې لغوه کړو دولت نو ما تصمیم درلوده چې دلته به امتحان ورکوم بیا ډېر زیات ناامیده کړم دې کار د دولت کومه اراده چې ما درلوده هغه اراده مې ماته شوه دوی د دې لپاره د شپې پوهنتون لغوه کړي چې دلته ډېر تقلب کېده اوس وایي چې بودیجه نشته دا یې دولت کار و چې کنترول کړی وایي سبا به روزانه پوهنتون هم لغوه کوي چې زه کنترول نشم کوه یا بودیجه نه لرم
لکه څنګه چې وارث بریمن وویل دوستانو د لوړو زده کړو وزارت د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغوه کېدو دلیل د کافي بودیجې نه موجودیت ښیي د دغه وزارت د نشراتو رئیس ویان صفی الله جلالزی وایي چې دوی د معقول سازۍ په نوم داسې یو پروګرام پیل کړی چې له امله به یې اضافي مصرفیدونکي پیسې وسپمیږي د مالیې وزارت لخوا به بودیجه ورکړل شي او د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه به بیرته پیل کړي
د معقول سازۍ د پروسې وروسته موږ دا تمه لرو چې ممکن دغه هزینه یا هغه بودیجه موږ ته راکړل شي او موږ به د کانکور امتحان په لاره واچوو هغه محصلین یا هغه متعلمین چې د شرایطو وړ وي دوی کولی سي چې امتحان کې اشتراک کړي او که چیرې کامیابیږي دوی کولی سي خپلې زده کړې ته ادامه ورکړي
ملګرو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس د 12 ټولګي فارغان په کانکور ازموینه کې د ګډون یوازې 2 چانس لري چې څو کاله پخوا دا چانسونه درې وو
سلام دوستانو زه شفیق مرید یم تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورو
همزول راځو بلې موضوع ته که د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لاغو کېدو اعلان د کومې معتبرې رسنۍ پر ځای یوازې په فیسبوک کې کوم څوک خپور کړي نو ښایي پر کراوالي یا رښتیاتوب یې هوښیاران په اسانه باور ونه کړي څوک به یې په عامه اصطلاح د سری چوک آوازه وبولي او څوک یو جعلي یا دروغجن خبر دا بې باوري ولې رامنځته شوې ځکه چې متل دی باور یا اعتماد په ډېر څه پیدا کیږي خو په لږ څه له منځه ځي ملګرو د ټولنیزو شبکو خصوصا د فیسبوک ځینې کارونکي بې له دې چې د یو خبر یا آوازې کرواله یا حقیقت معلوم کړي په بیړه باور پرې کوي او له خپلو ملګرو سره یې شریکوي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته په فیسبوک کې د یو داسې مکتوب عکس خپور شو دوستانو چې ګواکې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په لاسلیک سره د کابل ښار یو وارد د ملا محمد عمر په نوم نومول شوی بیا نو څه و خپل دولت او خلکو ته ښکنځل د فیسبوک یو ځوان فعال همایون هیواد یې کیسه کوي
موږ ډېر وخت په هغه مخالفت کې هم صداقت نه کوو دا اوس یوه ستونزه ده چې ته په افغانستان کې یو چا ته قناعت ورکوې چې څه رښتیا دي او څه دروغ دي په کابل کې یو واټ د ملا عمر په نوم نومول کیږي او داسې یو سند خپرېږي چې په هغه کې د ولسمشر امضا هم شته هغه داسې خلکو خپور کړی و چې یعنې سړی باور نه کوي چې هغه دې دومره ژر پر دې شیانو تیر وځي او بیا دلته دوی د دې سند سره پر حکومت نیوکې کړي ولسمشر کړي یعنې په حکومت کې بېله شکه ستونزې شته دي او هغه باید په خپل ځای یادې شي خو د یوې وړی اوازې په خاطر چې یو چا یا د تنس په خاطر یا له قصد خبره کړې ده او هغې ته بیا زور ورکول، یعنی له دې باید ناوړه استفاده ونه شي.
د غزنی اوسیدونکی نقیب احمد عزیزی بیا د یو عکس کیسه کوي چې افغان ولسمشر په کوم بهرني هیواد کې یوه وړه نجلۍ په غېږ کې نیولې، خو ځینو کسانو نور څه پسې لیکلي وو.
یو چیرته چې ډېره څېړنه نه کوي یا خلک په عادت روان وي، داسې چلند کوي چې یو شي ته نوی نظر نه کوي یا څېړنې ته ډېر ضرورت نه احساسوي، زر باور کوي. په فیسبوک کې یو وخت کې ولسمشر چیرته بهرنی سفر لر، نو بیا د هغه ځای یو عکس خپور شو. دغه عکس نو نه پوهېږم چا به فوټوشاپ کړی و. ولسمشر له یوې وړې ماشومې سره پوښتنه کړې ده، بیا دغه عکس یو بل ډول سي، یعنی نښه یې دلدغسې فوټوشاپ شوی و. بیا تفسیري هم هر څه لي دغه خپلې نظریې په اساس ورته کړې وې، خو بیا چې وروسته هغه خپل اصلي عکسونه خپاره سو دغه مسله روښانه سوه.
ملګرو، خالد شاه نایل یو محصل دی. دی د فرخوندې د وژل کېدو پیښې ته په اشارې سره وایي چې له حقیقته ناخبره مې په فیسبوک کې داسې نظرونه خپاره کړل چې وروسته پرې پښیمانه وم.
پیښه چې کله وشوه نو بیا زه سخت جذباتي وم، پوسټونه مې وکړل. ما چې دا کابل ښار اوسیدونکو ښه کړي دي چې دا کار یې کړی، فرخوندې په مرګ رسولې ده. او دا دارې بس بیا مې چې کله حقایقو نه خبر شوم چې څه کیسه، بیا مې پوسټ خپل ډیلیټ کړو او سخت پښیمانه شو. بیا مې ولا کوم ملګري چې رسلو فیسبوک، هغوی نه مې بخښنه وغوښته. بیا مې ځان سره تصمیم ونیو چې دېنه بعد چې هره خبره وشي نو بل باید تحقیقات وشي، حقایق وڅېړل شي، هغه نه بعد که بیا کومه فیصله وشي نو ښه به وي. بیړه مې کړې وه، عجله مې کړې وه. او بیړه د شیطان کار دی.
هو، بیړه وایي د شیطان کار دی او وروسته پښیمانی لري. همزولو، دا بیړه د احساساتي پریکړو له کبله کېږي او کله ټولنیزو شبکو یا ټیکنالوژۍ سره زموږ د ځوانانو د کمې بلدتیا له کبله. دا پوښتنه افغان لیکوال او د ټولنیزو شبکو ځوان فعال مجید الله قرار ځواب کړي.
تاسفانه دغه زموږ شاتګ د ټیکنالوژۍ په برخه کې او ناخبري دا د دې لامل کېږي چې خلک زر په یو شي باندې باور وکړي، بغیر د دې نه چې یو موضوع سرچینه معلومه کړي. اوس خو بیا هم حالات ښه شوي دي، خو تر دې فرضاً په افغانستان کې انقلابونه په دغسې کارونو باندې راغلي دي. مثلا د غازی امان الله خان نظام په همدې وپرځېد چې خلکو په اوازو باندې باور وکړ، او هغه د اوازو سرچینه هم خپله زموږ دښمنان وو، انګریزان وو. هغوی دلته اوازې خپرې کړې، ستاسو امیر کافر شوی دی، جعلي عکسونه یې خپاره کړل دي. هغه حتی وایي په هغه وخت کې بې لاسپیکر استعمالوو چې خلک لاسپیکر سره بلد نه وو. د غره نه به غږ راغی، ستاسو امیر کافر شوی دی، خلکو فکر کوو زه غیبي غږ دی. نو دغه زموږ د خلکو خپله ساده لوحې هم په دې کې دخیله ده.
ښاغلی قرار وایي چې د یو چا عکس له بل چا سره نښلول یا د جعلي مکتوبونو او لاسلیکونو جوړول نن سبا یو اسانه کار دی، خو که چیرې د اصل او نقل په پیژندګلوۍ کې شکی کیږو نو ځینې لارې چارې ورته شته.
اول خبر خدا مهم دی چې پیژندلی نه یي تر څو پر قضاوت ونه کړي، شریک یې نه کړي، باور ونه کړي، کنه دا ډېره مهمه خبره ده. د عکس په باره کې یوه طریقه دا ده چې کله د عکس زوم کړي، یعنی کله چې په رانږدې کې ډېرې رانږدې کې، بیا تا ته وښکاره معلومېږي چې هلته برش پکې کارول شوی، خو له لرې نه دغه دقت یې نه معلومېږي. نو د عکس په باره کې خدا شی سړی کولی شي، اما مثلا که یو خط مثلا یو مکتوب جال شوی یا بل دغسې یو شی، نو د هغې په اړه باندې که خپله نه پوهېږي له بل چا پوښتنه وکړه. شرعي حکم هم په دې کې دا دی، هغه آیات شریف دی چې وایي چې اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کله ستاسو ته یو فاسق یو غلط خبر راوړي نو تاسو اول خپل معلومات کوئ، ځکه چې ډېر وخت به وایي تاسو داسې کار وکړئ چې وروسته به بیا پښیمانه یاستئ.
همزولو، متل دی چې رښتیا رسیږي نو دروغو کلی ړنګ وي. په دې هیله چې کلی ړنګېدو ته پرې نږدو، تاندې څانګې رانغاړو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.org. الله مو مل. Allah zuma ja